ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. شپږ بجې شوې دي. خبری مجلې ته مو زهیلې اسد هرکلی کوم. مسکو طالبان وربللی دی او د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر کابل کې له طالبانو سره لیدلی دی. نن د اکتوبر 8 نیټه د شل کلمخ کې په همدې ورځ د امریکا د پوخونی ولسمشر جورج بوش ادارې په افغانستان کې پر طالبانو او القاعده بریدونه پیل کړل، خو شل کل وروسته په همدې ورځ بیرته طالبان په افغانستان واکمن دي.
On my orders, the United States military has begun strikes against the al-Qaeda terrorist training camps.
د پوخونی حکومت د یو شمیر سرتیرو کورنۍ وایي طالبانو لا هم د کورنۍ غړي نه دي خوش کړي.
اسکارو طالبانو ته تسلیم شوی ده. ټول ډیر پریشان ده که ځوندې خو را خوشی کی.
نور راپورونه هم لرو. د خبرونې په نیمایي کې د اکتوبر 8 نیټې په اړه د خلکو نظرونه او پسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې شریکه خبرونه اوریدل شي. خو په پال کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له صفی الله سنګزی اورو.
د مهم خبرونو سره ټکی د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف نن په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیرخان متقی سره کتلی. تر کابل وروسته د کندهار له هوایي ډګر هم نړیوالې الوتنې پیل شوې او کوټې ته نږدې د زلزلې له امله د وژل شوو کسانو شمېر درویشتو ته لوړ شوی دی. خبرونه د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف نن په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیرخان متقی سره کتلی. باختر اژانس راپور ورکړی چې په دې لیدنه کې متقی کاملوف ته ډاډ ورکړ چې له وروستیو تحولاتو راپدې خوا د ده په خبره د افغانستان وضع اوس مخ په عادي کېدو ده. اخوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په خپل ټوټر باندې د کاملوف په حواله لیکلی چې هیلې خودلی طالبان جر په نړیواله ټولنه کې خپل قوي ځای پیدا کړي. هغه ویلي کاملوف دا ډاډ هم ورکړ چې هیواد د ترانزیت، انرژي او تجارت په برخه کې پر خپلو ژمنو ولاړ دي. جزئیات به وروسته واوري. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري یو این ایچ سی آر لخوا نن له کابله بیرته خپلو اصلي ولایتونو ته د سلګونه افغان بې ځایه شوو کورنیو د انتقال پروسه پیل شوه. د راپورونو له مخې تر راتلونکو درې ورځو پورې به 600 کورنۍ د یو این ایچ سی آر او نورو ادارو په مرسته کندوز، بغلان، تخار، لغمان او بدخشان ته ولېږدول شي. زرګونه کورنۍ په وروستیو څو میاشتو کې د جنګونو په زیاتېدو کابل ته کډه شوې وې. د راپورونو په اساس څه باندې 3.5 میلیونه افغانان په کور دننه بې ځایه شوي چې پکې یوازې 2 لکه د سږکال دي. تر کابل وروسته د کندهار له هوایي ډګر هم نړیوالې الوتنې پیل شوې. په کندهار کې د احمدشاه بابا د نړیوال هوایي ډګر مسؤول نقیب الله وفا ازادي راډیو ته وویل لومړی پرواز د ایران د ماهان هوایي شرکت و چې نن یې 650 مسافر مشهد ښار ته ولېږدول.
نن د احمدشاه بابا نړیوال هوایی ډګر څخه د ایران مشهد ښار ته یو پرواز تر سره سو. ملکی پرواز د احمدشاه بابا نړیوال هوایی ډګر ټول هغه مسلکی پرسونل چې د مخې د لی وظیفه اجرا کولې یا عملیاتي بخش کې دی وظیفه اجرا کولې ټول پرسونل پر خپل ځای او موږ پر آمادګی لرو.
د طالبانو په واکمنیدو سره د افغانستان د پلازمینې کابل د نړیوال هوایي ډګر په شمول په ځینو نورو لویو ښارونو کې هوایي ډګرونه غیر فعال شوي وو. د کابل د نړیوال هوایي ډګر ګڼې برخې تخریب شوې وې چې د قطر او ترکیې په ګډو هڅو بیرته جوړې شوې. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې نن سهار وختي د یوې زلزلې له امله چې قدرت یې د ریکتر په کچه 15.0 ثبت شوی لږ تر لږه 23 تنه مړه شوي او له 200 زیات کسان ټپیان دي. د امریکا د جیولوژۍ د سروې ادارې ویلي دغې زلزلې چې مرکز یې د پاکستان د بلوچستان ایالت د مرکز کوټې په لویدیځ 1 کیلومتر کې وه د هارنایي ولسوالۍ اغیزمنه کړې ده. د هارنایي ولسوالۍ یو مسؤول نور محمد ناصر د آزادي اروپا مشال راډیو ته وویل چې 100 کسان زخمیان هم دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د ملي ټیم لوبغاړي قطر ته رسیدلي او ژر به متحده عربي اماراتو ته ولاړ شي. متحده عربي امارات د شل اوریزو لوبو د نړیوال جام کوربه دی چې تمه ده په 10 ورځو کې پیل شي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک آزادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ ملي لوبغاړي قطر ته راورسېدل. افغان لوبغاړي به ډېر ژر له قطر څخه عربي متحده امارات سفر وکړي تر څو هلته په نړیوال جام کې ګډون وکړي. د ویرو د افغان کرکټ ملي لوبډلې نړیوال جام لپاره په بېلابېلو برخو کې خپل تمرینات کمپونه ترسره کړي دي او انشاءالله چې د بشپړ چمتووالي سره به په نړیوال جام کې ولوبېږي.
د شل اوریز کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان لومړی لوبه د اکتوبر په 15مه ده چې لا یې سیال نه دی معلوم، خو په دویمه لوبه کې د اکتوبر په 9مه له پاکستان سره مخ ده. افغان ټیم به د نړیوال جام په ګروپی او دولس غوره دور کې ټول ټال 15 لوبې ولري او د بریا په صورت کې به مختزی او د نورو لوبو چانس هم په لاس ورځي. عبدالرزاق ګورنا د ادبیاتو د نوبل جایزه وګټله. ښاغلی ګورنا په خټه د تانزانیا دی او اوس په بریتانیا کې فعالیت کوي. د سویډن د نوبل اکاډمۍ غړي ماتس مالم نن د ښاغلي عبدالرزاق د بریالي کېدو اعلان په یو لړ رسمي مراسمو کې وکړ.
The Nobel Prize in Literature for 2021 is awarded to the novelist Abdulrazak Gurnah.
د 2020 کال د ادبیاتو نوبل جایزه ناول لیکونکو عبدالرزاق ګورنا ته ورکړل شو. هغه ته د جایزه د استعمار د اغیزو په تړاو او هم د فرهنګ او لوی وچو ترمنځ په خلیج کې د کډوالو د برخلیک اړوند د هغه د غیر سازش منونکو او زړسوان د کارونو په خاطر ورکول کیږي. د نوبل د سکال د جایزو مراسم د اکتوبر له 4مې پیل او تر 11مې دوام کوي. تمه ده سبا د نوبل د سولې جایزې ګټونکي یا ګټونکي اعلان شي. د راپورونو له مخې د نوبل د سولې جایزې لپاره د ګڼو کاندیدانو په سر کې د بلاروس د رژیم د جلاوطنې مخالفې سویتلانا تخانفسکایا او د روسیې د حکومت د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی نومونه راغلي. او د جرمني د نازي رژیم د شاقه کارونو د یو کیمپ سل کلن ساتونکي نن محاکمه کیږي. دا تر ټولو پوخ عمره کسته چې د جرمني د نازي رژیم د جرمونو په تور محاکمه تازريږي. جوزف اس د 1902 تر 1905 کلونو پورې د برلین په شمال کې د ساکسن هاوزن په کیمپ کې د 3500 کسانو له وژنې سره په عمدي یا اختیاري مرسته باندې تورن دی.
خبرونو ته غوږی تاسو له ازادي راډیو ماخمنۍ خبری مجله اوري. روسي ننول دوی به د طالبانو استازي ورو غوړي چې په هغه نړیوالو خبرو کې برخه واخلي چې د دې میاشتې وروستیو کې د افغانستان په اړه مسکو کې جوړیږي. بلخو د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوب نن په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر مولوي امیر خان متقی سره کتلی دي. همکار می اجملان شیدیو کې د دې دواړو مسلو نور جزئیات به له دوی وورو. مهرباني.
مننه. همدا چې تاسو ویل مسکو اعلان کړی دی چې په د اکتوبر په 6مه نیټه په مسکو کې د افغانستان په تړاو باندې یو نړیواله غونډه جوړی او نن په مسکو کې خبریالانو ته د خبرو پر مهال د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د وی پښتنې په ځواب کې وویل چې طالبان به هم دغه غونډه کې د ګډون لپاره وروبولي. روټرز خبری اژانس د زمیر کابلوف له خولې دام ویلی دی چې دغه غونډه به په 6 دی اکتوبر جوړ شي او موضوع به په افغانستان راڅرخي. د غونډې په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو ویل شوی دی چې هند، پاکستان، ایران، چین به یې ګډونوال وي په روسیې سربیره. البته ځکه په مارچ میاشت کې هم مسکو په ورته توګه د یوې نړیوالې غونډې کوربه و چې په هغه کې روسیې، امریکا، چین او پاکستان برخه لرله. هغه مهال دوی وی اعلامیه خپره کړې وه او په اعلامیه کې په افغانستان کې لښکېلو خواوو د سولې او یوې هوکړې ته د رسېدو غوښتنه کړې وه. مسکو په داسې حال کې د کابل طالبانو استازي مسکو ته وربولي چې روسیا مرکزی اسیا ته د سخت دریزه اسلام پالو د نفوذ په اړه باندې اندېښنه لري. له هغې وروسته چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي دي، روسیې له تاجکستان سره ګډ پوځي تمرینونه هم په د افغانستان په پوله کې کړي دي. همدارنګه یو لړ خپلې پایګاوې او پوځي اډې د تاجکستان په هغه سیمو کې چې افغانستان ته څیرمه دي دغلته یې پیاوړې کړي دي. د تاجکستان جمهوری ریاست نن بیا په یو بیان کې ویلي دي چې همدانن د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان او همدارنګه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپلو کې ټلیفوني خبرې کړي دي او په دغه ټلیفوني خبرو کې د افغانستان په وضعیت باندې غږېدلې دي. مونږه د دغه بلنې په اړه یا د دې په اړه باندې چې طالبان به د روسیې دغه بلنه ومني یا په مسکو کې به په دغه بین المللي کانفرنس کې چې د افغانستان په تړاو جوړیږي ګډون وکړي کنه هڅه وکړي چې د طالبانو نظر واخلو، خو لا هم د هغوی ځواب ته پته مو یو کېدای شي ورسره سره خپل نظر شریک کړي. له بلې خوانه په همدې تړاو باندې یو بل خبر دا دی چې نن د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف په کابل کې وو او هلته یې د طالبانو د حکومت چې په افغانستان کې سرپرست حکومت اعلان کړی د دې د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره یې کتلی دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې البته دی ویان په یو بیان کې ویلي دي چې کاملوف په دغه لیدنه کې ډاډ ورکړ چې افغانستان به بیرته په نړیواله ټولنه کې خپل پیاوړی ځای پیدا کړي. همدارنګه د بهرنیو چارو د افغانستان دی کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ډاډ ورکړی دی چې په افغانستان کې وضعیت بیرته عادي کیږي او دوی به له هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي. دا په افغانستان ته دویم د بهرنیو چارو وزیر دی چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال سفر کوي. تر دې مخکې د قطر د بهرنیو چارو وزیر ورغلی او دا د طالبانو هغه هڅې ښیي چې غواړي د نړۍ په ځانګړې توګه د سیمې له هیوادونو سره تماس پیدا کی او په رسمیت وپیژندل شي. تر اوسه پورې په افغانستان کې د طالبانو لخوا اعلان شوی حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او طالبان ډیر لیواله دي او په سختۍ غواړي چې حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي.
ډیره مننه همکار مې اجملان و چې د زمیر کابلوب د ورستیو څرګندونه او دا چې روسي طالبان وربللی دي د دې خبر جزئیات مو اوریدل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسی ازادي رادیو ته غواګی د اکتوبر 8 نیټه په افغانستان کې په طالبانو د امریکا او د هغه هیواد د متحدانو د برید له شلمی کلیز سره برابر ده. په دغه شلو کلونو کې په زورګونو امریکایی او ناتو ځواکونه په افغانستان کې میشت و او په سیاسي، امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې مهم پرمختګونه وشوه. خو یو شمیر کاربوهان وایي د نړیوالې ټولنې د ناسم مدیریت له امله طالبان بیا ځلې افغانستان کې واک ته ورسېدل او یادو برخو کې د پرمختګونو لویه خاله منځه ولاړه. عام خلک هم وای په بیلابلو برخو کې د لزګونه میلیارډ ډالرو لګښت سره سره د افغانستان اوسیدونکو لا هم د نړۍ له بیوزله خلکو دي. نور زیات په دې راپور کې
په افغانستان کې پر طالبانو د امریکا او دغه هیواد د متحدانو د بریت شلم کلیز داسې مهال را رسیږي چې بهرني ځواکونه له دغه هیواد وتی او طالبان بیا ځلې واکمن شوي دي. یو شمیر افغان کارپوهان وایي افغانستان په تیرو شلو کلو کې په امنیتي، سیاسي، اقتصادي، زده کړو د بشري حقونو په برخه کې مهم پرمختګونه درلودل، خو لکه څنګه چې لازمه و ورنه ساتنه ونه شوه. د نړیوالو اړیکو پوه جاوید مومن د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د افغان چارواکو د نړیوالې ټولنې د ناسم مدیریت له امله په یادو برخو کې لاسته راوړنې له منځه ولاړې.
ټول لسیز ولاړ چې ډېر تغیرات، تحولات او بدلونونه راغلل، اقتصادي برخه کې، سیاسي برخه کې، ټولنیزه برخه کې، تحصیلي برخه کې، ټولو برخو کې راغلل. خو دا چې څنګه بیرته موږ دا لاسته راوړنې له منځه لاړې او کوم دا دلایل چې پکې راس کېول زموږ د نظام واکداران ول او په جمع امریکا او نړۍ چې دوی ونه شو کولای سم سیاستونه وکړي او بالاخره د خپل د طالبانو نظام رامنځته شو.
خاغلی مومن زیاتوی اوس د دې اړتیا ده چې نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول د امریکا متحده ایالات د افغانستان خلک هیر نکړي، د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو هڅه وکړي او په دې هیواد کې له بیوزلۍ سره مبارزه وکړي. په افغانستان کې د امریکا له برید او د طالبانو د لومړي ځل رژیم ړنګېدو وروسته نړیواله ټولنې په ځانګړي توګه امریکا د دې هیواد په سیاسي، اقتصادي، پوځي او امنیتي برخو کې میلیاردونه ډالر پانګونه وکړه. په تیرو شلو کلونو کې د ښوونې، روزنې، ښځو، بشري حقونو، روغتیا، بیارغونې او د سوداګرۍ په برخه کې د پام وړ پرمختګونه وشول. له دې ور اخوا له افغانستان سره د نړیوالو مرستې هم د یادونې وړ دي. خو له شلو کلونو وروسته داسې مهال چې له افغانستانه بهرني عسکر وتلي، امنیتي، سیاسي، اقتصادي او ټولنیز وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او دې وضعیت د بشري حقونو د ملاتړو بنسټونو تر څنګ عام افغانان هم سخت اندېښمن کړي دي. د کابل اوسیدونکي سالم ازادي راډیو ته وویل افغانان په یو بې برخلیک حالات کې ژوند کوي او له یو داسې حالات سره مخ دي چې تیرو شلو کلونو کې نه ولیدلی.
افریقایان او بنګلی ټولنه زرات ناټو او د شل کال د تیر کال د افغانستان خلکو ته داسې یو بنیادي کار یا داسې لاسته راوړنه نه لري. شل کال وروسته او بیا طالبان په افغانستان حاکم دي، په ټول افغانستان حاکم دي. زمونږ د بنګلی ټولنه دا غوښتنه ده چې دا تر هغو پورې د افغانستان خلکو ته وروښي چې په دې شلو کالو کې د دې کومه لاسته راوړنه نه وه. خلک نن دربدره فقر کې ژوند کوي او د افغانستان خلک دربدره سول.
په افغانستان د امریکا او د ناټو د پوځي ماموریت پر مهال د متحده ایالاتو نږدې 2500 عسکر د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو په بریدونو کې ووژل شول او د ناټو سرتیرو ته هم مرجوبله واوښته. د افغانانو مرجوبله بیا له دې څو برابر لوړه ده. نن چې په افغانستان کې پر طالبانو د امریکا په مشرۍ د ناټو برید شل کاله تیریږي، بهرني پوځیان له افغانستانه وتلي دي او طالبان یو ځل بیا پر دې خاورې واکمن دي، خو لای حکومت نړیوال ټولنې په رسمیت نه دی پیژندلې او د دې کار لپاره یو شمیر شرایط مطرح کړي دي. طالبان د نړیوال ټولنې له فشار سره مخ دي. ملګرو ملتونو او د نړۍ د یو شمیر هیوادونو مشرانو د دې سازمان په وروستۍ غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې د نجونو د زده کړو، د ښځو د کار او د یو ټول ګډونو حکومت د جوړېدو اړوند خپلې پخوانۍ ژمنې عملي کړي. طالبانو په ځلونو ویلي چې ټولو هغو خپلو تعهداتو ته ژمن دي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي، خو په عمل کې دا ژمنه لا هم تر پوښتنې لاندې ده. د دې تر څنګ افغانستان اوس مهال له یو بد اقتصادي، سیاسي او ټولنیز وضعیت سره مخ دی. کارپوهان د دې وضعیت یو لامل له نړیوال ټولنې سره د طالبانو په اړیکو کې ستونزه بولي. د طالبانو د ښو اړیکو د جوړېدو لپاره یو مهمه خبره له نړیوالې ټولنې سره سیاسي تعامل دی چې یو مهمه برخه یې په خپل حکومت کې د ټولنې نورو برخو ته د واک سپارل دي، خو دوی تر اوسه یوازې خپلو نږدې کسانو او پلویانو ته په دولتي دندو د ګمارل کېدو په برخه کې لومړیتوب ورکړی دی.
ازادي راډیو ته غوږیږي. لنن شل کاله مخکې په همدې ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د هغه وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش له سپینې ماڼۍ خپل ولس ته وویل چې پر افغانستان یې حمله پیل کړه. تر دې برید دوه اونۍ مخکې واشنگټن له طالبانو غوښتل چې د ترهګرو د روزنې کمپونه په افغانستان کې بند کړي او د القاعده هغه مشران ور وسپاري چې د سپتمبر په 11 پر امریکا بریدونه کړي دي، خو طالبانو دا غوښتنې ونه منلې. نتیجه دا شوه چې طالبانو حکومت ړنګ شي، نړیوال ځواکونه افغانستان ته راشي او د جګړې شل کاله دوام وکړي. افغانانو له دې شل کلن تاریخ څخه څه زده کړي؟ د افغانستان د ملي پیوستون د ګوند د مشر سعد اسحاق ګیلانی نظر مو په دې اړه اخیسته.
دا ناورین د خارجیانو په ضد باندې شروع شو، خو ډېر پکې وځپېدل افغانان، په زرهاو افغانان پکې ووژل شو. دا ناورین افغانستان لپاره ډېر ګران تمام شو او بالاخره کومې وعدې چې د جنگ په جریان کې نړیوالو د افغانستان د خلکو سره کړی وو هغه یې ترسره نه کړه، چې د هغه د افغانستان بازسازي وه یا بیا رغاونه وه او بالاخره په افغانستان کې ښه حکومتداري وه. او د بند کانفرنس نه دغه د ښه حکومتداري بنیاد خراب شو.
ګیلانی صاحب محترم، سوال دا و چې افغانان څه ترې زده کړي؟
زه هم دا وایم کنه چې افغانانو خو زده نه کړه، که زده کړی وای چې دا باید څه وشي، د جهان سره روابط سره کم وساتل شي او بالاخره دنیا سره داسې اړیکې وساتي چې نور دا خارجیان په افغانستان کې پاتې نه وي، د دوی مرکزونه نه وي. چې متاسفانه دا کار په دا شل کاله کې ونه شو. دا شل کاله کې هیڅوک مثال نشي ورکولای چې دا 250 ملکونه په دې خاوره کې و، مګر یو وارم د القاعده مرکزونه نه دي بمبارد شوي.
دغه تیرو شلو کلونو ته که وګورو، شل کاله مخکې واشنگټن له طالبانو ځینې غوښتنې لرلې، شل کاله وروسته هم نړیواله ټولنه له طالبانو ځینې غوښتنې لري. ګیلانی صاحب، څرنګه طالبان باید دې غوښتنو ته سر ټیټ کړي؟
دې کې شک نشته دی. مشروع او نامشروع غوښتنې باید توپیر شي، باید دوی په ګردي میز کې کینی او د دوی هغه کوم پیشنهادونه یا غوښتنې چې دي مستقیم سترګه په سترګه د دوی یو بل سره کینی او خبرې وکړي، او بل اخر هغه چې د امارت اسلامي د توان نه پوره دی هغه به ورته پروډاګر کوي، او هغه چې مشکلات وي په هغه به خو دوهمه قدمه او دریمه قدمه کې بیا کېدای شي چې
بیلانی شل دغه چې تاسو نامشروع ورته وایسته مثلا کومه غوښتنه د نړیوالو نامشروع ده؟
ما زه خو نه پوهیږم چې هغه غوښتنه ده اوس هغه عمومي غوښتنه ده تر اوسه پورې خو د مکتبونه یې کړي دي او د خارجیانو ایستلي کړي دي چې د افغانستان بیا د ترهګرو جاله جوړه نه شي چې دا ټول هغه مشروع غوښتنه دي.
د امریکا د شل کلن جنگی ماموریت طالبانو بیا وخت د رسیدو پړمو د ملي پیوستون د ګوند د مشر سید اسحاق ګیلانی خبري اوریدلې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
یو شمیر پوخانی افغان پوځیان چې د طالبانو په بند کې د کورنۍ د برخلیک په اړه اندېښمن دي. دوی وایي دغه پوځیان وخت د طالبانو له رسیدو سره سم طالبانو ته تسلیم شوي وو، خو تر اوسه بیرته کورنۍ ته نه دي راستانه شوي. په ورته وخت کې د طالبانو په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم غړی بلال کریمی وایي په دې اړه پلټنې روانې دي. نور حال په همدې راپور کې.
وروسته له هغې چې د طالبانو لخوا د ځینو پخوانیو افغان پوځیانو د وژنې راپورونه خپاره سول، یو شمېر هغه کورنۍ چې غړي یې لا هم له طالبانو سره بندیان دي د دوی د نامعلوم برخلیک په اړه اندېښمنې دي. د غزنی د اوومې امنیتي حوزې د پخواني امیر سمسور ورور نجیب وایي غزنی ښار ته د طالبانو له ننوتلو سره سم یو ورور له خپلو وسلو او مهماتو سره طالبانو ته تسلیم سوی، خو تر اوسه یې د برخلیک په اړه معلومات نسته. نوموړی وایي سمسور کوژده کړې وه او کورنۍ یې په کابل کې اوسېږي.
اوس فعلا د طالبانو سره بندي دي په خپله ریاست امنیت کې، نو د سرنوشت ته یې بیخي موږ ته هغه نه راکوي چې د سرنوشت په څه شي. نو موږ تشویش کې ډېر یو، ورته د ده په غزنی چې سقوط وکړ، د غزنی د سقوط سره دی تسلیم شول، نو عفو عمومي شوی دی. عفو عمومي دی تر اوسه پورې موږ ته د موږ ورور یې را تسلیم کړی نه دی.
نجیب د طالبانو په مشرۍ حکومت نه غواړي. د عمومي عفو د فرمان له مخې چې دوی اعلان کړی ده د دورور له زندانه ورخوشی کړی. یوازې نجیب د اندېښنه نه لري، د هلمند ولایت اوسیدونکي ګلاجان هم ورته کیسه لري. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د خپل وراره له وضعیته چې په ملي اردو کې سرتیری وو دی هم طالبانو ته تسلیم سوی احوال نه لري. ګلاجان د موضوع د حساسیت له امله د خپل وراره نوم نه اخلي او په دې اړه زیات جزئیات هم نه ورکوي، خو وایي
فارم په قول اردو میوان کې عسکر او طالبان ته تسلیم سوی دا ټول ډیر پریشان ده کې ځوندې خو را خوشی کې.
د اندېښنې وروسته له هغه مطرح سوی چې د غزنی د لومړی امنیتي حوزې د پخوانی امیر هاشم خان د کورنۍ وغړي څمو د وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې هاشم خان د طالبانو د ملي امنیت پر ریاست کې له 9 ورځو باندې وروسته وژل سوی. د هاشم خان کورنۍ وای دمګړی د دوی ژوند هم په خطر کې دی او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. خو د طالبانو په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی د ادعاوې بې اساسه بولي. نوموړی وایي چې طالبانو د پخواني حکومت ټولو پوځي او ملکی کارکونکو ته عفو کړې.
په دې اړه باید ووایم چې دا اداره دوام داسې هیڅ هم نشته چې مجاهدینو دي داسې څوک وژلي وي چې اسلامي امارت ته تسلیم شوي وي، هغه که پخواني ملکي او پوځي کارکونکي هم وي. اسلامي امارت چې پخوانیو کارکونکو ته کوم عفو کړې هغه مجاهدین رعایتوي.
ښاغلی کریمی وایي که د طالبانو له نامو چا ناوړه استفاده کړې وي په جدیت به دا موضوع تعقیب سي او رسیدنه به ورته وسي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې.
شاوخوا دوه میاشتو ځن وروسته د افغانستان په جنوبي ولایت کندهار کې د احمدشاه بابا هوایي ډګر مسؤلین وایي چې دغه هوایي ډګر په بشپړه توګه بیرته نړیوالو پروازونو ته چمتو شوی دی. د دې هوایي ډګر مسؤول له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې نن یوې ایراني الوتکې 450 مسافر له کندهار هوایي ډګر څخه ایران ته ولېږدول. زموږ همکار د احمدشاه بابا هوایي ډګر له مسؤول نقیب الله وفا سره مرکه کړې او د مرکې په سر کې ترې نړیوالو پروازونو ته د هوایي ډګر د چمتووالي په اړه پوښتلی دی.
نن د احمدشاه بابا نړیوال هوایی ډګر څخه د ایران مشهد ښار ته یو پرواز تر سره سو، ملکی پرواز چې خپل د ایرانی ماهان ایرلاین لخوا څخه تر سره سو، چې انشاءالله دا پرواز نمړنی پرواز چې د کندهار څخه ایران ته تر سره سو، او پاینده کې به انشاءالله هر هفته د یو څخه در دوو پورې د کندهار څخه او مشهد ته موږ پروازونه ولرو. د احمدشاه بابا نړیوال هوایی ډګر اوس مهال په بشپړ ډول د نړیوالو پروازو ته آماده دي، ځکه چې د احمدشاه بابا نړیوال هوایی ډګر ټول هغه مسلکي پرسونل چې د مخه د دې وظیفې اجرا کولې، عملیاتي بخش کې دې وظیفې اجرا کولې، ټول پرسونل پر خپل ځای، او موږ پوره آمادګي لرو چې پاینده کې د خیره نور پروازو ته چمتووالی ونیسو.
تاسو د وایټ ګارد د پرسونل خبره وکړه، آیا له دغه کارکونکو سره شزینه کارکونکي هم خپل دندو ته تللی؟
ټول هغه مسلکی پرسونل چې د مخه به د وظیفې مخته وړلې هغه ټول پر خپل ځای دي، او همدارنګ هغه کم کمپنی چې د مخه به د چیک په بخش کې، یعنی مسافرو د تلاشي په بخش کې وظیفې اجرا کولې، هغه شزینه بخشو او یا هم نارینه، ټول مکمل پر خپل ځای دي او ټول خپل وظیفو ته راځي، هیڅ کم تغییر او تبدیل نه دی پکې راغلی.
لکندار وایي ته کار څخه د نړیوالو پروازونو د ځان علت څه؟
د پروازونو د ځند یوازنی علت ځینې تخنیکي ستونزې وې چې دلې موجود وې، نو اوس مهال الحمدلله هغه ټول ستونزې حل شوې دي، او موږ انشاءالله پوره آمادګي لرو چې نور پروازونه نور ځای ته هم راپیل کړو.
د راتلونکي په اړه ووایاست چې آیا له تخنیکي اړخه کومې اړتیاوې او ستونزې ویني؟
په تخنیکي بخش کې ځینې تخنیکي ستونزې وې چې دا اوس ستونزې ته موږ رسیدګي وکړل، او الحمدلله اوس کوم مشکل نه لرو، او په راتلونکي کې به کوم داسې تخنیکي ستونزې پیدا نه شي چې د پروازونو د ځنډ علت شي.
په کونړ کې د فرصت په نوم د وړیا زده کړو د مرکز لخوا په اسداباد او څو ولسوالیو کې سلګونو ځوانانو ته د کمپیوټر حرفوي زده کړو او کانکور ته د چمتووالي فرصت برابر شوی دی. د دې موضوع تفصیل په راپور کې.
په کونړ کې د فرصت وړیا زده کړو مرکز مسؤلین وایي اوس په مرکز اسداباد او درې ولسوالیو کې د کانکور لپاره د چمتووالي کمپیوټر، انګلیسي ژبې، ویناوالۍ او ژورنالیزم برخو کې 1150 ځوانان پر زده کړو بوخت دي. د دوی په خبره چې یاد کورسونه د بهر میشتي کونړي سوداګر شوکت زمانی پر مالی مرسته چلیږي. په کونړ کې د فرصت وړیا زده کړو مرکز مشر احسان الله احساس ازادي راډیو ته وویل یاد مرکز په 2018 زیږدیز کال کې رامنځته شوی چې تر اوسه یې په زرګونه ځوانان او پیغلې په بیلابیلو برخو کې روزلی دي.
موږ له هغه مهال راهیسې په زرګونه خویندې ورونه روزلی دي او په وړیا ډول مو تعلیم ورکړی دی. کونړ فرصت مرکز کې اوس مهال د انګلیسي ژبې، معلوماتي ټیکنالوژي څانګه، د ژورنالیزم او د املا انشا څانګې لرو. له دې وړاندې موږ حرفوي زده کړې هم درلودلې چې هلته مو هم څلور برخې درلودلې چې په خیاطۍ، برقي حرفه مو درلودله، د موبایل سافټویر او هارډویر.
د احساس په خبره چې په افغانستان کې د نوي بدلون راتګ سره یې د نجون لپاره د خیاطۍ او نورې برخې بندې کړې دي، او هیله لري چې طالب چارواکي په ټول افغانستان کې د ښځو تعلیم او کار کولو ته اجازه ورکړي چې ورسره به دوی هم بیرته خپلې بندې څانګې پرانیزي. ځوانان په دې خوښ دي چې ورته د وړیا زده کړو زمینه برابره شوې ده. امان الله نورزی او عباد الله وای
د ویناوالۍ شاګرد یم. د شوکت زمانی څخه ډېره مننه کوم چې دلته موږ ته فرصت مرکزی د وړیا زده کړې زمینه برابره کړې ده. نو دلته په بیلابیلو برخو کې زده کړې کېږي، هغه د کانکور آمادګي ده، او که انګلیسي ده، او که کمپیوټر زده کړې دي. کوربه خلک ډېر دي او په شخصي مکاتبو ته لاسرسی هم نه لري.
زه دلته په فرصت ښوونیز مرکز کې د انګلیسي د څانګې زده کوونکی یم او دلته راځم. دا هغه کورس دی چې وړیا کورس دی، دلته موږ ته وړیا زده کړې کېږي. دا داسې کورس دی چې مسلکي استادان لري، تکړه استادان لري، په هر بخش کې موږ ته بیل بیل زده کړې راکوي، لکه کمپیوټر شولو، ویناوالي شوله، او داسې نور کلاسونه مخې ته بی.
د پوهنې ریاست چارواکي هم د فرصت وړیا کورس د خپلو زده کوونکو د پرمختګ لپاره اړین بولي، او وایي د شوکت زمانی د هڅو په برکت له 12 ټولګیو څخه زیات فارغان په تیر کانکور کې د خپلې خوښې پونځیو ته بریالي شوي دي. د د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل
دوی په څلورو کالو کې 1000 شاګردان زمونږ په مختلفو بخشونو کې روزلي دي. تقریبا 98% مونږ په تیر کال کې او سه کال سل په سلو کې زمونږ شاګردان لوړو زده کړو ته لاسرسی پیدا کړی دی. نو ځکه زه وایم چې دا ډیر ضروري دي، ډیر ګټور دي، د معارف دپاره ډیره فایده لري.
د عبدالقهار خونزاده په خبره چې د شوکت زمانی ترڅنګ فاروق صافی او عبدالغفور اکبر چې بهرنیو هیوادونو کې اوسیږي هم په کونړ کې د پوهنې په برخه کې همکاري کوي.